درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا زه عصمت ساروان درته هرکلی وایم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ایران د بشری حقوقو سازمان خبر ورکړی چې دوه تنه افغان اتباع د شیراز په زندان کې اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون راپور ورکړ چې دغه دوه کسان علی الله بخش او افضل الله بخش نومیدل او د یکشنبې په ورځ د شیراز په عادل آباد محبس کې اعدام شول. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې په اروزګان ولایت کې 300 کسانو ته په عام محضر کې سزا ورکړې دي. د دې محکمې له بیان سره سم دا 300 کسان په غلا، لواطت او نامشروع عمل تورن شوي دي. طالبانو د پوهنې وزارت په پکتیا ولایت کې د 190 ښوونځیو د جوړولو د پیل خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون سه شنبه خبر ورکړ چې دغه ښوونځي به د پکتیا ولایت په 9 ولسوالیو کې د یوې غیر انتفاعي مؤسسې په همکارۍ جوړ شي. د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ سندکام خبر ورکړ چې امریکایي ځواکونو د ایران له ملاتړ د برخمنو حوثیانو د رادار یو سایت لمزه وړی دی. سندکام پرون سه شنبه پر خپل اکسپانه لیکلی چې د رادار دا سایت د امریکا ائتلافي ځواکونو په سیمه کې د تجارتي کښتیو لپاره یو ګواښ و. او د فوټبال په نړیوال جام کې هالند 3-0 رومانیا ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون مازیګر د جرمني په مونشن ښار کې وشوه. ملګرو ملتو ویلې د نجونو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده، بلکې دا هیواد په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه لري. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالي روزمری دی کارلو دا خبره په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره د ناستې په پای کې وکړه. د دوحې د درېمې غونډې په پای کې ملګرو ملتو او د یو شمېر هیوادونو ځانګړو استازو له افغان مدني فعالانو سره خبرې وکړې. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه د دوی د بحثونو یو محوري موضوع جوړوي. روزمیری دی کارلو د دوهې په ناسته کې د طالبانو د پلاوي د مشر ذبیح الله مجاهد د څرګندونو په غبرګون چې د نجونو تعلیم د افغانستان داخلي مسأله بللې وه وویل:
آیا دا یوازې یو داخلي مسأله ده؟ افغانستان یو شمیر نړیوال کنوانسیونونه، معاهده او تړونونه لاسلیک کړي چې د بشري حقوقو او مدني حقوقو په اړه متمرکز دي. هغوی په دغو معاهدو ترلې دي. دا مهمه نه ده چې حکومت بدلیږي، خو هغوی د یو هیواد په توګه لاسلیک کړي. نو په دې لحاظ دا یوازې یو داخلي مسأله نه ده او موږ دا واضح هم کړل.
اغلی دی کارلو له افغان مدني فعالانو سره په دوحه کې تر بحث وروسته په یو خبري کانفرنس کې د سې شمې پورځ غږیدله. طالبانو د 2018 کال لاګست په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د افغان جنو پر مخ لښپګم ټول کې پورته خوندي وټړل او وروسته د پانتون دروازې هم د افغان جنو پر مخ وټړل. په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول. روزمری دی کارلو ویل د دوحې د درېمې ناستې په ټول استي او اشوي بحثونو کې د ښځو د کار او تعلیم پر مسلې او اهمیت ټینګار وکړ. هغه ویل کله وی ټولنې نیمایي برخه له کار او فعالیت محروم وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړی وي. د دوهې درېمې اصلي ناسته یک شنبه او دوشنبه د طالبانو د پلاوي او د شاوخوا د شوې وادو د ځانګړو استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په کوربتو بشوه. تر دې ناستې وروسته د سه شنبه پرځ د افغان مدني ټولنې ځینو غړو د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوي مجلس کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو مرستیال روزمیری دی کارلو ویل شاوخوا اتو تنو مدني فعالانو د افغانستان په استازیتوب د 15 هیوادونو ځانګړو استادو سره بحث کې ګډون وکړ.
We heard quite a number of views from members of Afghan civil society, women and men.
موږ د افغان مدني ټولنې د غړو ښځو او نارینه او یو شمېر مختلف نظریات واوریدل. هغه له خپل هیواد موږ او د دوه دریومې ناستې ګډونوالو ځانګړو استادو ته د ښځو او اقالیتونو د حقونو، د نجونو د تعلیم، رسنیو، تجارت او ګنو نورو برخو په اړه ډیر مهم معلومات شریک کړل. هغوی د دوهې دریومې ناستې او په ټوله کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په اړه خپل نظر شریک کړ.
د مدني ټولنې او بشري حقوقو یو شمېر فعالانو بیا د دوهې په ناسته کې خپل ګډون رد کړی و چې د ملګرو ملتونو مرستیالې په اړه خواشینی وښوده. هغې بیا ټینګار وکړ چې د اعتبار د رامنځته کولو لپاره مهمه ده چې دغه ډول ناستې دوام پیدا کړي. روزمیری دی کارلو وویل لا د افغانانو ترمنځ د خبرو پړاو نه دی راغلی، خو دمګړی دوی د یوې پروسې په چوکاټ کې په بېلابېلو موضوعګانو بحثونه کوي.
په کندهار کې د ګرمۍ له ډېرېدو سره په ماشومانو کې د نسناستې ناروغي ډېره شوې ده. په دغه ولایت کې د میرویس د حوزوي روغتون د ماشومانو د څنګ مشروي په تیره یوه میاشت کې په نسناستې اخته 290 ماشومان روغتون ته د درملنې لپاره وروړل شوي دي. روغتیا پالان وایي روغتیا ته نه پاملرنه او د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نسناستې ناروغي د زیاتېدو علتونه دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار میرویس سبزی روغتون د ماشومانو څنګه دلته په تیر یوه میاشت کې سلګونه ماشومان د نسناستې د علاج لپاره راوړل شوي دي. د شکلنې فاطمې هم خپل ماشوم چې په نسناستې ناروغۍ اخته دی راوړي او غواړي درملنه یې وکړي. دا وایي د بېوزلۍ له امله یې ماشوم دې حال ته رسېدلی.
دا خدا سي دي نو هغه مشکل اقتصاد کمزوري دي شي نه لرو بل د بل پساره او کې ژوند کو دي یو په پر کوځه کې پاتې وبد شول نه شي نسته بل د سخرکا او شي نسته مسکني ژوند دي بل شي دي نو چې د بزياده مور کولیا د کور دي کور د غادر اور وره کې بيخ خوش نه يم دي دا یو ورځ مې د الفاش شي دي تر اور لاغه موصل کار نه کوي چې تر اور نه هغه لا پر لګیدل نه کوي ته بنج سپل قواس مو کار نه درلو چې هغه تر اور وای ورکړم وای.
د کندهار میرویس سبزی روغتون ته راوړل سوي د ناروغ ماشومان میندې وای د پوډری شیدو د چشاک د صحیح وبو او روغتي خدماتو ته د نه لاسرسي لامل د دوی ماشومان ناروغ سوي دي.
بلینه داخله غیر په ژوند دي د دوا وسنه لرو بس نه جوړ سره بیا زغلو چې په خانيت ټولم دغه نسناس دي د خلو د معنی لاس مجبل علاج نه لرو بیا په خانيا ما سوا
نه جوړ یو ګر پلا بیا ملونه کده کيان یو بیا موږ ډاکټران ته بوتل هغه ویل ول دا په نس کې کلمې ورځ چې سی ویجی بیرته ماکسونو شان ورځ هغه ول دا سمه ده د کمزوري دا سوي د برو پړسېدل پروم دلته پسره واستله بستر مو.
په عین وخت کې د کندهار د میرویس سبزی روغتون د ماشومانو د څنګ مشر ډاکټر عنایت الله حکیمی وایي په تیر یو میاشت کې 290 د نس ناستې په ناروغۍ اخته ماشومان دوی ته راوړل سوي چې دا شمیر په راتلونکو ګرمو میاشتو کې نور هم ډېرې دای شي. داغه په وینا نزافت د نه پاملرنی او د تشاک پاک او بوته د ماشومانو د والدینو نه لاسرسي په ماشومانو کې د نسناستې په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه دي.
په چیرې میاشت کې موږ 290 مریضه بستر درلوده او همدارنګه د 1500 په شاوخوا کې مریضان او پی ډی په صرفه شکل سره کتلې دي. د سالاتو نسناستم د سیم نه جوړې دي شدا د غنګونې سره د صحیح نه مراتول او صحیح تاسیساتو د خلکو در لاسرسي کموالي دا اومده سندې.
هر کال په کندهار کې د دوبی د ګرمۍ لپیلې دوسره په ماشومانو کې د نسناستې ناروغي هم زیاتېږي او لسکونه ناروغان د شهر مرکزی روغتون ته لولسوالوي او لی روزایونو څخه د درملنې لپاره راوړل کیږي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی د تاند څنګ په دې خبرونه کې له ځوان سندرغاړي میرخان مقوري سره خبري شوې دي. نو موري وایي چې موسیقي په وجود کې له پیدایښت سره سم خلق شوه.
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې و باغ ورځ سما د نړۍ تسترګي غړولي. خو بیا په 2021 کې کلمې چې د سرباز سندره ویلې او دا غنه بعد مې بابا ماته اجازه راکړه بیرته ویل کته هم چیرې حماسي سندره وای نو زما د خوانه اجازه ست. بیا نو ما سندره ډېر کړې
په افغانستان کې طالبان حاکم دي او موسیقي بند کړي. ځوان سندرغاړو ته څه کول پکار دي ترڅو افغان موسیقي ژوندۍ وساتي؟
جوان هستند، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارند. به صورت عموم میگم که جوان باید امروز به خود یک مبارزه بدانه ایره. فعالیت هنر موسیقی، تمرین، مرارت، اینا همه یک مبارزه است برشان که باید ادامه بتن. ما قول میتونم که برشان آینده درخشان پیش روی هست در موسیقی افغانستان با فعالیت و تمرین و تلاش.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتي ام وکړي قدر من اردونکو د جمهوریت له سقوط څخه وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل د افغانانو په ژوند کې له نورو بندیزونو سره یې موسیقي هم منع کړه. د خدایو په معفلونو، رستورانتونو او موټرو کې د موسیقي غږول بند کړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې لیدل کېدل چې هنرمندان وهل کېږي او د موسیقي آلې ماتېږي. له هغه وروسته یو شمېر هغو هنرمندانو چې بهر ته د تګ امکانات درلودل کډوالۍ ته مخه کړه. هغه چې په کور دننه پاتې دي په خبره د طالبانو له حکومت څخه پټ ګرځي. ځوان هنرمندان چې له هیواد څخه بهر دي تر خپل توان هلې ځلې کوي چې افغان موسیقي ژوندۍ وساتي. چې د دوی له ډلې څخه یو هم میرخان مقوری دی. له مقوری سره مې د هغه د تازه کارونو پاکله مرکه کړې په ګډې سره وو. خو درته وای چې لغه وخت نه تاسو له افغانستان د ته مجبور سوي چې کډوالۍ ته مخه وکړي په کوم کار نه باندې اختایه.
ما په افغانستان کې هم زوم غالبا د 2013 په منځ کې ز افغانستان ته ولاړم او هلته مې هم شخصي شرکت درلود د اعلاناتو او مختلفو غټو شرکتونو ته مې اعلانات او د اعلاناتو ستراتیژي جوړوله. په څنګ کې مې په دوبۍ کې هم شرکت درلود. هم زمان په دواړو کې کار روانو او ما خپل اصطلاح دغه ورځنی عاید یا مصرف د دغه دواړو شرکتونو څخه پیدا کوو. نو د کابل څخه راغلم بیرته خپل په کار او خپل په دفتر کې بوخت شم. خپل تجارت کوم. دلته بیا زه یو د اکزیبیشن منیجمنت یا د نندارتونونو د تنظیمولو شرکت هم لرم. په هغه کې یو نړیوال نندارتون ده په دوبۍ کې چې هر کال رامنځته کیږي او په هغه کې د افغانستان نمایندګي کوم. البته دا د حکومت سره هیڅ تړاو نه لري، دا یو شخصي نندارتون ده. ولته زه د افغانستان اصطلاحاتو کې او فرهنګ نندارې وړاندې کوم.
تاسو څو سندرې لري او دا چې تاسو سندرغاړی ته مخه کړې دي انګیزه څه وه؟ آیا یوازې علت دا و چې تاسو د خپل بابا جان تر اثر لاندې راغلی و مغوښتل چې د هغه په قدم باندې قدم کیږدئ او که خپله مو هم شوق علاقه وه؟
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وه. په هغه ورځې چې ما د نړۍ ته سترګې غړولې د هغې ورځې څخه موسیقي زما په وجود کې پټه وه. دا څه له ډېر ځنډ بعد زما غږ راووت او یا ما موسیقي ته مخه کړه. د هغې علت دا و چې زه خپل په تجارت باندې ډېر بوخت وم او په خپل تجارت مې ډېر حساب کوم او څه نا څه د بابا مې هم خوښه نه وه چې زه موسیقي ته مخه کړم او سندرې ووایم. په دغې خاطر زه لږ لرې وم. خو بیا په 2021 کې کله ما چې د سرباز سندره وویلې او دا غنه بعد مې بابا ما ته اجازه راکړه. بیا راته وویل کته هم چیرې حماسي سندره وای نو زما ته خوانه اجازه سته. بیا نو ما سندره ډېرې کړې او فکر کوم اتلس شل سندره به تر اوسه لرم. داسې مې نه دي شمېرلې چې څو دانې دي. فکر کوم اتلس شل یا 22 سندره به تر اوسه پورې ما ثبت کړې وړاندې کړې مې دي.
کله تاسو هنر ته مخه کړه موږ او تاسو په افغانستان غونډې یو هیواد کې اوسې ګلمو خلکو سره د موږ تعلقات دي که بهر کې مو سوز موږ خپلوان زموږ دوستان وسمالته دي.
د دوی برخورد له تاسو سره څنګه و؟ آیا د ځینو افغانانو په څیر د تاسو هلو ځلو د تاسو کار او هنر ته یو داسې ډیر عادي نوم ورکړ او که یې د قدر په سترګه ورته وکتل؟
زه په یو ډیر هنر دوست کورنۍ کې پیدا شوی یم، نو ما ته هیچا نه ویل څنګه سمه وختي تاسو ته ویل. د بابا مې په اوله کې خوښه نه وه، او وروسته هغوی چې ماته اجازه راکړه نو بیا داسې څوک نه و چې ماته ویلي و چې ولې یا چیرې یا څنګه. ټولو همیشه زه ستایلی یم په کورنۍ کې، ورونو خویندو ټول راسره کلک اوږه په اوږه ولاړ دي، او همیشه چې زه یوه سندره ثبتوم د دوی سره کله کله مشورې هم کوم او د دوی نظر راسره وي.
له دې وروسته تاسو څه پلان لرئ؟ مثلا څومره به خپل کار ته وده ورکړئ، څومره به نوې سندرې وایئ، او معمولا تاسو غواړئ چې ټولې خپلې د پلار سندرې له سره بیا وایئ، او که نورې سندرې به هم وایئ؟ که نورې سندرې وایئ، د چا له شعر و شاعرۍ سره ډېره زیاته علاقه لرئ؟
ما خو په اول کې غوښتل چې زه خپل د خوښې موسیقي ته چې هغه هیپ هاپ ده یا آر ان بی ده هغه ته مخه کړم. خو بیا کله چې زما بابا وفات او زما او د ده بعضې مشترک کارونه پاتې شول، نو بیا ما د بابا سندرو جوړولو ته مخه کړه. نو هدف مې دا نه دی چې د بابا ټولې سندرې له سره ووایم. هغه بعضې سندرې چې ما او ده پرې مشوره کړې وه، او ما او ده پرې خبرې کړې وې، ما او ده پلان جوړ کړی و، زموږ بعضې نږدې دوستان خبر دي په هغه باندې، هغه سندرې زه کېدای شي له سره ووایم. او نور خپلې سندرې ډېرې لرم، کمپوزونه هم شته، سندرې هم شته، نو فکر کوم چې هم به بعضې یوه دانه نیمه دانه د بابا راخلم، او نور به کوشش کوم چې خپلې سندرې اورېدونکو ته وړاندې کړم. زه کله کله وایم په مرکو کې او په سندرو کې، هم کله کله لیکم په ټولنیزو رسنیو کې هم لیکم. زه به وایم د وطن وطن سندرې، څو ژوندی یم څو چې سارا کې چلی. نو بس الله دې ماته همت راکړي، الله دې ماته قوت او طاقت راکړي، تر څو چې ژوندی یم کوشش به کوم چې حماسي سندرې او د وطن د پاره، د وطن د خلکو د پاره سندرې ووایم.
د همګړۍ تاسو سره څوک مرسته کوي؟ مثلا د کمپوز په برخه کې، د موسیقۍ په برخه کې، کله چې یو سندرغاړی سندرې وایي یو عالم مصارف په دې باندې راځي، مالي لګښتونه څه رقم تاسو پوره کوي؟
په کمپوز کې په پایل کې یو دوه کمپوزونه مې د دریا صاحب نه اخیستي وو. زما په موسیقۍ کې لارښود دریا صاحب، فرهاد دریا، د هغه نه بعد شفیق جان مرید سره مې ډېره ټینګ انډیوالي ده. بې شمېره کمپوزونه را کړي دي، زما د سرباز سندره، هیله سندره، د پلار سندره، یو څو نورې هم را روانې دي. هغه ټولې سندرې راته شفیق جان کمپوز کړي دي. په څنګ کې مالی لګښت سپې راځي، نو هغه خپل جیب مصرفو. متاسفانه د افغانستان موسیقي دغونه پرمختللې نه ده، شرکتونه پکې سرمایه گذاري وکړي، نو موږ بس د خپل جیب مصرفو، په اصطلاح خپل د نس نه یو ټوټه ډوډۍ جلا کړو، هغه په موسیقي باندې مصرف کړو.
په دې وروستیو کې یو څه چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر خپره سول، هغه د نندارتون موضوع و چې هغه د تاسو له انسټاګرام نه نقل قول سوی و، ځینو رسنیو پې خبرې کړې وې. په دې کې معلومات راکړئ، دا نندارتون چیرې و، څه رقم و، او د تاسو هغه ونډه په دې کې څه وه؟
د نندارتون په اړه زه دلته په دوبۍ کې شرکت لرم چې هغه نندارتونونه جوړوي. زموږ کار دغه ده، ما په خپله په دغه کې زده کړې کړي دي او تجربه لرم تقریبا د 12-13 کلو. نو دا یو شخصي نندارتون ده، موږ یا زما شرکت د افغانستان نمایندګي کوي پکې. البته هلته شپږ دېرش ودرش هېواده دي چې خوشبختانه افغانستان هم په هغو کې ده. هر څوک خپل د هېواد نمایندګي کوي، خپل د هېواد فرهنګ، کلتور او خواړه نندارې ته وړاندې کوي. په څنګ کې دا هم تجارت ته او هم خدمت ته. زما د پاره ګټه دغه ده چې زه خپل د وطن د فرهنګ د پاره کار کوم، او د تاجرانو سره مرسته کوم چې هغه خپل توکي راوړي او په دغه نندارتون کې خرڅ کړي او خلکو ته وړاندې کړي.
د دا رقم نندارتونونو بیا دایرول، بیا جوړول افغان کلتور ته، افغان خلکو ته، له افغانانو سره چې اوس په ډېر بد وضعیت کې دي، څومره مرسته کولی شي چې یو ځل بیا روحیه ورکړي؟
او طبعا دا نندارتونونه د فرهنګي او د مالی لحاظ دواړو کې ګټور ده، د افغانستان هم د خلکو هم د افغانستان لپاره. تاجران خپل توکي د افغانستان نه راوړي، صادروي، دلته خرڅوي، نو ګټه بیرته طبعا افغانستان ته ځي. او په څنګ کې موږ فرهنګ خلکو ته ښکاره کوو. طبعا داسې نندارتونونه دي لا ډېر سي په ټول نړۍ کې، داسې نندارتونونه وي. اوس خو پوهیږو چې ډېره خارجیان افغانستان ته نشي تلای، زه هلته زموږ فرهنګ یا توکي واخلي، موږ مجبور افغانستان څخه باندې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې کوو او خرڅ کوو. او په دغه شکل خپل وطن ته بیرته ګټه ورسو.
د خدای بخلی مقوری صاحب دریم کال پوراسه څور بخوی چې تاسو په دې مرکه کې دغه پاک لام یو څولرو پام دی پختنی سره به بیا نو خپل خبرونه پاتې ورسو.
څومره خدات دغه خبرونه او دغه مرکه تاسو زما د ارواحات بابا د دریم تلین نه یو هفته مخکې ورسته نشروي د غیات تازه کی د روح ته دعا کی زه خوشبخته یم ته د داسې یو سړی زویم چې همیشه د وطن نوم اخستای د وطن لپاره خدمت کړی خپل پسندرو کې خپل پشیرونو کې وطن ستایلای د وطن خلای بیان کړی او ټول عمر د وطن چغه واهله او تر لري لري ځایو پورې رسولې د د روح د خادوی د مینوالو ته او خپل کورنۍ ته زه تسلیت وایم. الله دې د یاد همیشه تازه لري د خلکو په زړونو کې د مینه همیشه تازه وي.
هنرمندانو د ټولنې مشر فردین عسکری وایي چې دوی د موسیقۍ د هنرمندانو ټولنه په 2018 کال کې جوړ کړه. کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او په افغانستان کې په موسیقۍ باندې بندیز ولګاوه، دوی د افغاني موسیقۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خپل کار له پخوا سره هم په جدیت سره پیل کړ. خغلی عسکری ځوان سندرغاړو ته ډاډ ورکوي، وایي چې د دوی ټولنه به بهر میشتي افغان سندرغاړي د تواصبي چې له دوی سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي.
تو حد کې میچانیم مرهم بر زخم و دردایشان میشیم و مسائل و آموزش بخش هنرجویشه داریم که یک تعداد زیاد از دخترها و پسرهای با استعداد اینجا داریم تمرین میکنن. در
تر کومه ځای چې کوي شو د دوی زخمونو ته مرهم کیږو. د موسیقي د زده کړې په برخه کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه برابرو. په افغانستان، پاکستان او ایران کې له هنرمندانو سره په اړیکه کې یو، له ستونزو یې خبر یو، کله کله له خپل توان سره برابر د دوی مالی ستونزې حلوو. هغه کسان چې په افغانستان کې دي هغوی ته ډېر خوښ نه یم، ځکه په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. موږ ونشو کولی چې ډېره مرسته ورسره وکړو، خو بیا هم د دوی له ډلې څخه د وسو هنرمندانو کیسونه مو تر یو ځای له مسؤولو ادارو سره شریک کړي چې له دوی څخه تر اوسه 24 کسانې په دې توانیدلي چې بهر تراشي. موږ پوهیږو چې دا شمېر تقریبا 15% دی، 95% نورو ته پته مېو. وګورو چې د نړۍ هیوادونه څه ځواب راکوي او څه کار ورته کوي.
از ما تا این دم تانستیم 24 نفرشان سبب شویم کی سبب شده. 5% شاید شوه، 95% یا 90%شان هنوز منتظر هستیم که کشورها چی جوابی میتن، چی کاری میکنن برشان.
خغلی عسکری و یه غزوان سندرغاری چه تازه کدول شوی لغوز خدا تمنوش کولی چه موسیقی تا دیر کار وکری، زکه خپلا لا بلد ندی دجون پا نور و برخو که هم ستونزی لری. خوب خانی به هر میشت هنرمندان باید افغان موسیقی تا پا جدیت سر کار وکری.
یک تعداد هنرمندای عزیز هستن که تازه به یک شکلی یا کو به کو یا از کیسا استفاده کرده سبب به سبب خود رساندن به غرب.
یو شمیر هنرمندان دی چې دوی تازه په یو ډول لګڼو ستونزو سره سره بهر ته راغلي. له دوی څخه موږ دا تمه نه کوو چې افغان موسیقي ته دې همدا اوس کار وکړي. دوی لا خپله ګڼې ستونزې لري چې باید حل شي، خو هغه ځوان هنرمندان چې پخوا بهر ته راغلي وو او له همدې لارې په عامه خبره ډوډۍ پیدا کړې، کورونه یې اخیستي، سرمایه یې جوړه کړې، باید افغان موسیقي ژوندۍ وساتي. خو له بده مرغه زه ګورم چې دوی یو ډول بې پروايي کوي. هنر ته په اوس شرایطو کې چې د زوال په حالت کې دی کار نه کوي. زه د یو مسؤل په توګه تمه لرم چې پخواني هنرمندان راشي، له ځوانو هنرمندانو سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي، دوی ته د اوږه ورکړي او د افغانستان موسیقي د له دې وضعیت څخه وژغوري.
خواهش دارم که بیاین در چنین شرایطی در کنار جوان ها باشن، توشی بر جوان ها جور کنن، یعنی راهنمود جوان ها شون، بیاین کار تولید کنن، شانه بتن، موسیقی افغانستان از این وضعیت نجات بتن.
عسکری زیاتوی په کور دننه او بهر د ځوان هنرمندانو لګان ستونزو سره سره بیا هم دا چې دوی ځوان انرژي لري، نو خپل کار باید په پوره مینه او صداقت سره پر مخ یوسي.
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن.
ځوانان کلونه کلونه ژوند، فعالیت او خوځښت مخکې لري. کوم سیاسي تحول چې رامنځته شو دا د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې څو ځله تکرار شوی دی. لکه څنګه چې ما خصوصي هم له ځوانو هنرمندانو سره دا خبره کړې ده، اوس د تاسو د راډیو له لارې بیا هم ټولو ته وایم چې دا وخت د حوصلې او مبارزې دی. د موسیقي په برخه کې خپل تمرین مه پرېږدئ، ځکه که یو ځل له خپل مسلک څخه لرې شوی بیا یې په اسانۍ سره مخکې نه شئ وړی. ځوانان دې له تجربه لرونکو کسانو څخه مرسته وغواړي او موسیقۍ ته دې په صداقت سره ژور کارونه وکړي.
بیشتر انرژي وګزارن، امیدوارانه یک مقدار عمیق‌تر، یک مقدار از انسان ها از داشته های با تجربه استفاده کرده کارهای عمیق‌تر را انجام بدن.
درن دوستان، دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرزه کی چی است علامه مال او ملګری.
ده آزادی ملمه
د آزادی ملمه پروگرام تموز اسمت ساروان هرکلی کم سلامونه میو منی زموش ده دی پروگرام ده ملمنه لشخه و خبرو سره شایست تاسو پا منسک دیر خلق بلد بی ده ولسی جرگی لفعال و غریو چخوه او اوس هم لرسانه و سره ده افغانستان ده روان وضعیت پا تیر بیا ده افغان شزو ده ناورین پا اره مرکه کبی نن لآقلی شنکهی کلو خیل سره ده دی ده شخصی جوان پا اره جخیشم شای تاسو ته هم معلومه نوی چې آغلی کډو خیل په کوم ولایت پورې تړاو لري له ولسی جرګې پرته نور څه مصروفیتونه لرلی دي له دې مې وغوښتل چې په خپله یې درته ووایي
مننه اول خو ستاسو د پروګرام اورېدونکو ته از ما نوم شینکی کډو خیل دی او ز کابل ولایت پورې په اصطلاح متعلق مې د دې ولایت کې یم او په دې ولایت کې پیدا شوم چې هغه وخت کې دا مربوط دی په ګرامې ولسوالۍ کې ده په یو کلي کې چې هغه کې پیدا شویم او زما ابتدایي زده کړې همدارنګه ثانوي زده کړې دواړه په کابل کې شوې او حتی پوهنتون مې هم په کابل کې ویلی دی.
ابتدایي زده کړې مو په بګرامیو کې کړې دي که کابل ښار کې؟
نه، کابل ښار کې زه په کارپیسې کې یو ابتدایي ښوونځی و، هغه وخت کې په نوم د بی بی صاحبې ښوونځی و چې اوس ورته د رخشانې لیسه وایي، په هغه کې ما ابتدایي کړې او بیا لیسه په ربی بلخي لیسه کې مې متوسطه او عالی لیسې باقي زده کړې مې په ربی بلخي لیسه کې کړې دي چې هغه باقي چار کې واقع دی.
او په پوهنتون کې مو کوم پوهنځی لوستی؟
اول مې طب پوهنځی کې زده کړې وکړې او وروسته مې بیا په کاتب کې سیاسي ولو.
طب هم خلاص کو او که نیمګړی پرېښود؟
زما آخري کال چې زما د ستاژ دوره وه هغه پاتې دی. بیا زه مهاجره شوم، لاړو پاکستان ته ولاړم، بیا ډېر څومره کلونه وروسته راغلم، نو بیا مې فکر وکاو چې د طبابت لپاره ډېر ناوخته دی چې دوباره باید له سره شروع سي. یو مودې ځکه چې یو وقفه پکې ډېره طولاني وه، نو بیا مې په کاتب پوهنځي کې سیاسي علوم وویل.
تر ستاژ تر مرحلې پورې چې تاسې رسېدلي وئ ډېر واقعا چې ډېر زحمت هم ایستلی، طب ټوله وایي چې ډېر سخته ده. دا بیا په نیم کې پرېښودل سخته کار دی. شاید شرایط داسې وو چې مهاجره شوئ او شاید په مهاجرت کې درته زمینه نه وه چې تب ته دوام ورکوي، همدا یې دلیل وو او که کوم بل څه؟
په هغه وخت کې چون هغه خصوصي پوهنتون په پاکستان کې هم نه و، هغه دولتي چې و هغوی افغانانو ته صرف 15 سیټه ورکول چې هغه عموماً د حزب اسلامي یا نورو هغو کسانو واخیستل، د خپلو کسانو د افغان محصلین تقریبا 6.5 محصلین په لس کې و چې باید هغوی ته نوبت ورسیږي. نو هغه کلونه نیول، هغه وخت کې متاسفانه چې پرایویټ ایجوکیشن د عالي زده کړو لپاره د طبابت لپاره نه، وروسته بیا پیدا شول چې ناوخته.
د افغانانو یو دود دی چې څوک د انجینری اول صنف ته ملاړ شي اول کال ته نو انجینری بولي، که د طب اول کال ته لاړ شي هم یو کال هم ولولي هغه ته ډاکټر وایي. تاسو ته څوک ډاکټر نه وایي په کورنۍ کې یا دوستانم؟
دا فکر کوم چې صرف نارینه او منځ کې رواج دی. بالکل مالدلې کنه انجینر صاحب حکمتیار، انجینر صاحب احمد شاه مسعود، همدار رقم نه بگم انجینر او بخی ډاکټر مجددي چې هغه صرف PCB ویلی وه او ماش پاک کله ته ویلی ده په عملي کارونه هم زیات کړی و، لیکن نه متدا د کوم موقف یا مقام کې څه کار کړی هغوی ته همیشه اتلمسیان ته وایي چې نواسی فلاني، که نه نواسی موین ومندان. زه یو وړوکی قطع کوم، کله چې موږ د اول دورې د وکالت لاړو ریاست جمهوري ته د کرزي صاحب سره ملاقات درلوده، نو هغه بخش تشریفات وی چې احوال ورکولو سې څوک راغلی و، یک چند نفر سیاسر آمده شکایت رئیس جمهور دو وقت هم دو چه منگه برحال وکیل خو زه فکر کم ستاسو تشکیفات و تیم هم حتی نشه منله چه بایسی لاسی یا دولس نفر وکیل سایبانی را غلیدی، اما که یه وکیل ملوین وای چه نواسی وکیل سایبان. نه موږ په ځان کې موږ په تیار ول کېږي خو هغه وکیل صاحب که نور حیات هم نه وي چون نارینه او نو دغه نو الماسیان هم د نواسي وکیل صاحب دی په افغانستان کې همدغه مسله ده که تاسو هر څومره زده کړم وکړی یا په یو ښه کورسي باندې هم کار کړی تاسو هغه نه اخلي بیا حتی هغه نوم پوره نه اخلي کله مراسه نوم درته اخلي دا صاحب او جان او خان او دغه د نور لپاره د ښځو لپاره نشته دی په تاسو
څومره کاله مهاجر وی
ډیر زیات فکر کوم پوره مې حساب کړی نه اتلس نس کاله مهاجرت
څنګه دوره وه
ښه په دا د عمر په لحاظ خو زه ډېره ځوانه وم په هغه وخت کې ځواني لحاظ شاید خو صحت لحاظ بهتره وم زه فکر کوم چې او بل داسې موږ په انتظار کې وو د امسایه ملک پراته وو زیات فرهنګي لحاظ زیات تفاوتونه موجود نه وو یوه اندازه د افغانانو منځ کې لږ سره دغه ښه وو روابط ښه وو افغانستان دومره نه وو پاشل شوی د مجاهدینو دوره یعنی د جنګ دوره متاسفانه یو وخت دوره نه وه او شاید موږ ډېر داسې کړنې کړې وي چې د افغانستان په ګټه نه وی کوم څه د موږ د جهاد نومر کوو اما افغان ولس خپل منځ کې لورینه درلوده تګ راتګ یې درلوده راکړه ورکړه درلودله نو په هغه لحاظ ښه وه افغانان سره پاشل شوي نه وو یوه نوه همبستګي یو نوه یووالی موجود نو په دې
زما سوال اصلا ستاسو شخصا ستاسو لپاره څنګه ونه د وطن منظور نه دی مثلا د کلو ځینو خلکو سره چې خبرې کوو هغه دورې د مهاجرت چون د عمر د یو خاص وخت و چې هغه وخت چې عمر د نوې ځواني او ځواني عمر دوره خلکو ته خواږه ده چې یادیې ځینې ښه یادې ځینې وایي ډېره سخته دوره وه لدينا حد نظره
خلاص ما معلم دار ما خو ویني چې د عمر د خپل لحاظ انرژي زیاته وغو اما یو شد چې په غدوره کې ما از ما خو دوارو د افغان جنو د مېرمن لپاره یو مرکز ایجاد کړل او که خورا په مګه کې مصرف وو یعنی یو فرصت و چې کار وکړو د خپل وطنوال لپاره او د افغانو مېرمن تعلیمي مرکز بنوم یا ایجاد کړ اسلام آباد کې دوستم هغه یو بخش واغه زولو اتر پیښور پورې اته په ځینې کمپونو کې کار شروع سو نو یو د مصروف او شو نه فوق العاده مصروف او په جس مهاجرت ما داسې خپل ولس سره او خدمات مکول او کار مکول په غل لحاظ خوشایند او داسې مسافر وو د وطن نه لرو او افغانان په ډېر بد وضعیت په بد حالت کې وو دای بل افته سه دردونکي هم ان دې چاله په نوم په هر حال یو فرصت یعنی لغه وخت نه په مهاجرت وخت هم یو فرصت نسپاده وکړ چې خپل وطن مال ته کارو
د ازادي رادیو د ملمنه شینکی کډو خیل خبري اوري بیا کله برته هیوات ستانه شوي
اخه زخ په 2002 کې لمراتلم او ماشمان په 2003 کې اوسات کړه
چې کله افغانستان ته لاړې تاسو خپله د کار تجربه هم درلوده برته ژر درته د کار پیدا شو په وطن کې
کات به دفتر کار مخ کې شروع وو ان په دوران کې چې مثلا مجاهدین حکومت هم خو د مندل طالبان مخ کې کار نه کړي بته چراغ نو ما کار کولو بالي او مثلا مختلف دفاتر مدلو دل په سہولت کې ما کار شروع کړلو د تعلیم بخش او زیاتره فوکس ما هغه ماشومان باندې وکړل چې په اسلاغه د سړک د سر ماشومان هغه ماشومان چې په سړک کې مصرف دي د کاروبار دي د خپل ژوند لپاره یا تمویل لپاره کار کوي دوه اطفال لپاره درې مراکز خلاص کړل د ماشومان حق دی او مسونه شوول لري د ماشومان سره څنګه کار وشي ځکه چې نه تنها چې دوی مثلا مسله د ریسټوري پیدا کوي بلکې دوی راتلونکي څنګه کوي هغه سره مې ډېر زیات کار وکړ چې د ماشومان دې ته به ته وهڅول شي چې به ته تعلیم ته مخه وکړي نو د ماشومان سره زیات کار وکړ په درې مختلفو نقطو کې د مرکز ایجاد شول چې د ټولنیزو کارمندانو له طریقه مو د ماشومان مرکز ته وصل کړ چې وکړي چې د ورځې یو یا دوه ساعته په زده کړو باندې هم شروع وکړي ترڅو پر دوی یو شانته آماده سي بيته خوانځو ته ولاړ شي بیا معرف سره هم د پروتوکول درلود او ماشومان به تاګه تمالي کول نو هغه یو کال یا تمیاست یا تر دوه کال پر هغه ماشوم سره پاتې کېده دغه ټول مصارف هم ورکول مثلا دغه او د خوراک د صحي محافظه د تداوي د قرطاسي ان همکاران کله د ماشومان به تبه د رقم تر پای پورې به سواده پاتې نشي او دغه وخت یا د عمر به تر نشي به په درس باندې شروع کی یا حسره په زندانونو کې کار کول ځکه د هغه کسانو چې نور هغه خپل ټولنې یا مثلا فامیلونو دی پرې شو د خزه به څنګه او ژوند په ستا امیدوار شي دی په هغه برخورد کې یا څنګه یو بدلون راشي د دوی لپاره زده کړه د دوی لپاره ځینې خدمات هغه کاغه شو همدارنګه د مېرمنو ژوند په یو سولیز ژوند کې د ښځو سیاسي مشارکت نور مختلفو پروژکتونو باندې کار وشو په مختلفو ولایتو کې او د ازمان پر یوه ډېره ښه تجربه ولټول نه ډېره جالب راته دا و چې ما په دوه ولایت کې چې یو کابل او بل پکتیا او د چټکو زده کړو په نوم باندې سمفونه ایجاد کړه هغه نجونه او خصوصا ځینې الکان هم چې د طالبانو په دوره کې وخت د لاس ورکړی او له درس نه شاته پاتې شوي وو څنګه وکړه سي دي او چټکو زده کړو د پروګرام طریقه دوی وکړه سي بیرته خپل درس دوام ورکړي او دا هم له وزارت معرف سره یو پروتوکول شوی چې په درې کاله کې به د ماشومان د شپږ کالو زده کړه کوي او به تبه دوی ومصف ته ځي زما لپاره ټول د ښه خبرو چې درې څلور کاله مخکې د مخه د مونږ تقریبا څو نجونه د خصوصا د پکتیا د ولایت چې دوی له عالي او نیمه عالي ادارو نه فارغ شوه زما ځوان یو ښه خاطره یو ښه برخه ده
بیا د ولسی جرګې لپاره کلب مو په انتخاباتو کې ګډون وکړ او ولې مو وغوښتل چې ولسی جرګې ته لاړ شي
کرختیا وایم ما خپله علاقه نه درلودله او فکر مې کاوه چې کوم کارونه کوم دروم کې بوخته وم مصروف وم او هورازي وم کار مې کوله مختلف ولایتو کې او پس خدا چې کارتم کوم مختلف تلل خو یو تی دا دوستانو په دې باندې زو حڅول ما چې دغه علاقه باندې اسي چې خو کز الفرق کار وکي ولې نه تاسو یو قانون یو قانون گزارې داري د قوانین لار څنګه دې لپاره کار وکي نو شاید ما یو ښه دلیل و چې فکر مې وکړ چې اکان چې افغان مېرمن څومره په ټول تاریخ کې مظلومه واقع شوې ده او د جنگونو اولنه قرباني مدنجونه مېرمن او ماشومان نو خصوصا قوانین زمونږ دوباره ور باندې کار کېدل لو اصلاح کېدل لو نوې لیکل کېدل ما فکر وکړ چې د دوی هغه مشروع حقونه د قانون گزاري لارې څنګه دا پسله ضمانت شي یا دوی ته ځای په ځای شي چې په راتلونکي کې دا ستونزه نه وي نو ما یو دلیل چې زه بیا په 2015 کال کې د دوستانو په همکاري او په تشویق باندې انتخابات ته ودرېدم له کابل ولایت خوشبختانه چې زه کامیاب هم شوم بیا دوم زلو دریم زلو ما درې واره په انتخابات کې ګډون کړی او درې واره خوشبختانه چې د خلکو اعتماد نه درلود او کامیاب شوم
آیا هغه هدف چې تاسو درلود او دغه لپاره مو ځان کاندیداو ترڅه د پوری مو تر لاسه کولای شوي امکانات څومره وو او ترڅه د فکر کوي چې بریالي وي
خا فکر کوم چې پارلمان ته تک او متاسفانه چې هغه میارونه چې دی یو وکیل باید یو درلودل هغه دومره زما په خن باندې دومره ټیټو دا قصدي وو مطمئنن دا دا سی میار نو ټاکلای مثلا زده کړه په میار نو نو تاسو فکر وکړئ چې تاسو ځینې همکارانو سره په عین مجلس کې ناست یا بحث کوي هغه چې د حق په تعریف نه دی خبر هغه چې لوستلای نه شي هغه په بین المللي قوانینو په داخلي قوانینو په د افغانستان په تعهداتو باندې په د نورو ملکونو په قوانینو په هیڅ باندې خبر نه وي نو تاسو څومره کولای شئ چې په اسانۍ هغه پیسې د توحد سوي چې د ستل سلو غوښتنه نه یا د ستل سلو ارزوګان د پیسې لاغوي حمایت وکړي من گام ایشا در ډیر ستونزې درلودل یو خو افغان میرمن هم عین مشکل من ګټل زکه چې ټول عین تجربه ندرول یو خبر دا چې میرمن ټول باسواد راتللې او موږ یو ته د قسم دلوده چې تقریبا هیڅ سواد نه درلود یا دوه یادونه چې سواد درلود چې فکر کوم د قوانینو په قوانینو باندې په هدل یو معجزه و نو امکان نه درلود چې پوشي اسانه خبرم دا وس چې بس سر کې وګرځي د په مقابل کې به مخالفت کوي یا منفي رائے به ورکونه او بل داسې موږ یو ولاو چې د پارلمان غړي مختلف تنظیمو پو که هم او خلاکن پارلمان تا پایسته یو شخص را غلی و یو مستقل کاندید را غلی و نو دلتا یو دلیز کار نو انفرادی کار که دلو دانو انرژیم دیر مصرفه وی مشکلاتم دیر زیاد وی انفرادی اشخاص قانده که ولی هم یو لوی خبر دار نو هم دی خاطر کوم چې مې په هغه حد مچې انتظار درلود او غوښتل مې معلومدار په هغه اندازه کار نه کېدلو اما بیا هم فکر کوم چې برسره په دومره ستونزو بیا هم اقلا مغه خپل مسؤلیت ادا کړی ده نو د ټول پارلمان ضمانت ما نه شو کولای.
د ازادي رادیو د ملمنه شینکی کډو خیل خبري اوري
په هر ځای کې یو جالبه خاطره وی یو قصه وی چې شاید ډیر خلک په خبر نه وي ورته جالبه وی کوم مخکې چې مو دې زده کړو په برخه کې اشاره وکړه په ولسی جرګه کې داسې کوم خاطره در په زړه کېږي
ولسی جرګه د خاطراتو نه ډکه یو دوره وه خو ځینې خاطرې حتی د باسوادانو نه وې د کنوانسیون د اطفال د حقونو نو موږ په ملني استادو کې موږ نشو کولای چې بدلون راوړو خو موږ به یا به م تاییدول یا به م نه تاییدول نو زمونږ یو محترم وکیل صاحب چې باسواده مو او بیا وروسته یو وزارت کرسۍ ته م ورسېدلو نو هغوی هم په همدې کې هغه درلود اعتراض درلود بیا وروسته په دغه د اطفالو د مسؤلیت او د حقونو قانون کې هم نو یو تعداد نارینه و ټول خبر هم دا کوله چې ښه موږ د اطفالو حقونه منو خو تعریف سره مشکل لرو. مشکل دا ده چې طفل هغه ده چې د بلوغ علایم پکې نه وي نو طبیعي ده چې هر وکیل که ښځه ده او که هغه نر ده د یو دې مرحلې نه تیر شوی دی او د بلوغ علایم خو له دولس کلنۍ نه شاید ځینې کسانو په یولس کلنۍ کې شروع کړی وي نو دوی لپاره بیا دا هغه نه و دا بیا طفل نه و خو زموږ لپاره طفل هغه و چې اتلس کالې نه یې پوره کړي نو دا جناب چې بیا وروسته وزیرم شو نو ما ورته وویل صحیحه جناب وکیل صاحب چې ته دومره مخالفت کوې فکر وکړه چې دغه طفل په څوارلس کلنۍ کې قتل وکړه او هغه قتل چې یو څوک په دېرس کلنۍ کې کوي او هغه یو څوک چې په څوارلس کلنۍ کې کوي فکر نه کوي چې دا به ډېر فرق لري ځکه چې هغه دا څوارلس کلن ماشوم خو شاید هغه اراده یې ونه لري خو دا دومره فکری لحاظ د تعلیم لحاظ د تجربې لحاظ د هغه لحاظ او بل هغه تغیرات چې د په وجود کې راځي هغه کشمکش د هورمونونو چې وي شاید هلک پیغنس هغه د دغه پایلې محاسبه کې یو قتل وکړي نو فکر کوي چې د نظر په قوانینو دغه ماشوم باید اعدام شي نو بیا دی ویلی چې همدغه ماشوم باندې د اعدام حکم دی وشي خو تطبیقیږي دغه وخت چې د اتلس کال پوره کړي نو دا یو دا ماته ډېره جالبه وه چې د موږ باسوادو ځینې نارینهو سره دغسې یو منطق هم موجود و چې په څوارلس کلنۍ کې قاتل دی باید وروسته د اتلس کالو نه بیا د محکمه شي نو که د دې کس واقعا د دې جزا مستحق ده نو بیا تطبیق ولا بالا اتلس به کوي نو تا خو حکم په همدې څوارلس کلنۍ کې چې په همدغه ماشوم همدغه کوم وضعیت کې قرار لري تور باندې فیصله کوي دغه وضعیت د محکمې په فیصله باندې هیڅ نوه تاثیر نه کوي نو ډېر جالب خاطرې وي یم اصلا د قانون د اطفال او د حقونو د مسؤلیت قانون تر اخره پورې تصویب شو خو به هر وار رد شو قبل از نه ولا ده خو هغه نه دی پورې از موږ وکي سر باندې ځکه چې قانون نه ویلې اخر ظلم عصب ولسمه مادام دا وکي او ماشوم 12 کال عمر پوره شوی 12 پوره شوی او 13 سنې پوره کړی چې د مرتکب دی جرم کی د باندې مثلا د مجازات کی ما ډیر درنه جزا نه ورته ورکول کی خو زمونږ په چې سبانه چې دا یو لیست د زګان او ټول کړی وو دا قانون را ډول او دی ویل چې دا خلاف د شریعت او تاسو هغه نه ده تاسو ول د جزا نه برات پیدا کی نو بار بار مرتول چې دلته خو لیکل شوی چې 12 کال چې پرې کوم مرتکب د جرم شې د مجازات کیږي اما هیڅ سر نه په خلاصې د لتر اخره په څنډه ویل چې تاسو کو نه کوئ د مجازات فی الله سي درست کړی نه بابا دغه مجازات کېدل خو دې سر نه په خلاصې ولا یا زه نه پیګم دې داسې حرکت نه کول ستر اوس پر ماته سوال دي چې ولې
د دیموکراسي په برخه کې ویل کیږي وای چې دا یو تدریجی پروسه ده وای په اکثر یو دونکو کې په اوله کې چې خلک دې خپل او استادو په اهمیت نه پوهیږي چې استاد یعنی څه د دوی لپاره چې ګټه رسیږي او کنه رسیږي نو په انتخاب کې ډېر سرنګ نپسي ګرځي هر څوک چې چاته شرایع ورکړي کله چې پوښتنه چې د استازي انتخاب د سم استازي انتخاب د دوی په ژوند باندې اثر غورځول شي بیا کوشش کوي چې سم خلکو ته رائے ورکړي تاسو ول چې درې ځله انتخاب شوی په ولسی جرګه کې کوم تغییر ولیدو یعنی په هر ځل انتخاباتو کې تر ورکیر ځل بهتره خلک راغله لو
متاسفانه چې روسه چول د چیو تعداد وکیل صاحبان شته چې خپل موقف نه خورا ناوړه ګټه اخلي او دا به څه تشویق دی او تعداد کسان زه فکر کوم په دې کې زیاتره باید وخت حکومت باید ملامت شي ځکه چې وکیل سیاسی مسئولیت درلود جنوبی مسئولیت خونه درلود د خپل هغه د دریز او د فکر هغه درلود مسئولیت او چې باید پنځشوي نو یا پایګر د قانون نو شوی اما د جرمی خونه دا چې حکومت ولې دومره سستی کوله او دوی ته مثلا مشکل نه جوړاو دا د فکر کوم دی به هم هغه شي نو همدغه به سدي شو چې یو تعداد تشویق شول چې کولای سلام دغه وضعیت نه د استفاده وکیان کېدای شي د خپل روابط او د خپل امکانات نه پوره پوره ګټه اخیسته او زمونږ خلک هم بیغنه چې معصبه وکړي او وړي توفی دی او یو مقدار لګو پیسو په بدل کې دوی یو کاست پنځه کال لپاره دا فرصت برابر کړي چې افغانستان ته او دوی ته په مستقیم دي داسې ساده مورسوي نو دا د ولس د پوهاوي د کچې ټیټوالی هم باید دې شوی
بله
دا فرصت لا به انسانانو دې فرصت استفاده وکړي او متاسفانه هغه افغانستان ته سلام آورد
د طالبانو لبیا وخت رسیدو وروسته ډېر شمیر افغانان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د هړو په شمول لاړل مهاجر شول تاسو هم لاړې له وطن اوس په کاناډا کې اوسئ ژوند مو څمر تغیر شوی دی اوسنی ژوند په اړه زموږ حاضر کوته وایست ژوند څنګه دی
خب ملمدار هر څوک چې لخپل اصلي ټاټوبی نه بېځای کېږي اول خو د یو نوي محیط سره عادت کول د خپل یو وخت غواړي او خصوصا په لوی عمر کې بیا دا تغییر د عادت هم په ډېر اسانۍ باندې نه وي دوم داسې مثلا اډې کم عمر کسان سي جي سي خو هغه مکاتب او نور وګړي تنسي او خورا مصرفيږي اما په یو مرحله د ژوند کې مسافرت خپل هم ډیر زیات جالب نه وي خپل وطن نه لري ته بل داسې په افغانستان کې متاسفانه وضعیت ډاډمن نه دی خلک په ډیر یو بد وضعیت کې قرار لري که د اقتصادي لحاظ دی او که د سیاسي لحاظ دی که د امنیتي لحاظ دی طالبان متاسفانه داسې کړنې وکړلې چې ځان ته صدمه ورسوله او ولس او د وطن ته په زمون کې یو تعداد کسان هم چې بیرون دي متاسفانه د نورو په لمسون یې خپل هم داسې د مریض افکار خواندان دي حتی ازمې کوشش کوي چې د افغانستان یو والی ته د افغانستان اتحاد او اتفاق ته راتلونکي ته صدمه ورسوي جالب اجندا للي غلط تبليغات كبي كالافغانيات بانا ماني كالدا فرانسان نمنا ماني زي فكر كوم دايس دا فرانسان بغاتنا دي مدغ بايس دي كي جي دا فرانسان دخمانا لامدغ فرصتون اسفادة وكي منغا لاثر التقسيم كي علان سي منغا ياو لسو ياو ملاتيو او دا يوا فرانسان لبارا كاركو شي باعت طول افغانان مثلا داغة اللمري توبار كي شخصي غوختن ياو طرف دا كي دي نو دغه پراګنده غوښتنې او د کله کله نادرستي غوښتنې به اتفاقي داخل د افغانستان کې د بحران چې روان دی دغه باعث دی کېږي ستاسې کار چېرته اوسېږي تاسو په آرام نه یاستئ.
څومره هیله لرئ چې وضعیت به بدل شي او بیرته به خپل وطن ته لاړه شي؟
امیدوار یم چې د افغان ولس په وړاندې سختر زیانې ختمې شي، خصوصا د افغان نجونو او مېرمنو په وړاندې حق د کار پیدا کړي، حق د تحصیل پیدا کړي، حق د سفر پیدا کړي، نو که یو څه بدلون راشي په دې دریځونو کې، نو بیا همدارنګه استخبارات نور بیا ګرفتاریان هم بس کړي، ځکه چې ولس حق د انتقاد لري، حق د نظر لري. که ولس انتقاد ونه کړي نو ادارات به څنګه متوجه کیږي چې دوی غلط روان دي؟ نو زه فکر کوم چې ولس نه توپک راخیستی او نه یې ټانک راخیستی او نه تیاره لري. نو بهتره وي چې هغوی سره په ژبه باندې خبرې وشي، نه داسې مثلا استخبارات گرفتاره کړي، شکنجه یې کړي. همدغه مسئله نه که لاس واخیستی شي، زه فکر کوم چې بیا خو مبارزه ده، تاسې کولی شي چې همیشه په سیاسي تفاوت ولري، نه مختلف سیاسي نظر ولري، په عین وطن کې هم اوسېږي. نو دغه سختر زیان نه که طالبان لاس واخلي، زه فکر کوم زیات تعداد کسان به بېرته راشي خپل وطن کې به وي.
ډېره زیاته مننه.
مننه ستاسو څخه.
گیرا وڑا واشنا پمینا زڑ در بخلے در تما پمینا سر گیرا وڑا واشنا پمینا زڑ در بخلے در تما پمینا زڑ در بخلے در تما پمینا باور دې ناراض زما په مینا زړه در بخلې در تم په مینا سرګې را وړا واشنا په مینا زړه در بخلې در تم په مینا زړه در بخلې در تم په مینا فخر گڑی مائن پہ جون کی دغا فخر گڑی چھ سرو مالی شتالا پمینا زڑ در بخلے در تما پمینا سر گیرا وڑا واشنا پمینا زڑ در بخلے در تما پمینا زڑ در بخلے در تما پمینا